مل تورمان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تورمان صاحب بفرمایید.
من نصرور صاحب ستړي مشه قدر من اوریدم کو سلام د دې ساتخ پرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته زنګړې شوی چې د افغان مطرح ژورنالیست او د ازادي رادیو د پخوانی مشر اکبر یازی پاړه به هم پکې واوري. نوموړی د تیر دوشنبه په شپه په امریکا کې وفات شو. خو تر مجلې مخکې د کابل د بیګانی موټر بم چاودنې وروسته حال هم درکو. تر څه د مخه خبرونه ز جمل تورمانیم او د طاهر روشان د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. د کابل امنیه قمندانی وی د کابل د تیر ماخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي وی طالبانو په تیر وتلس کلونو کې د خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ لپاره لوی بایا ورکړه او پاکستان د هند کنسلګری ته اجازه ورکړي چې په اسلام آباد کې له هغه بندي هندي تبصره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مارګ محکوم شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د کابل امنیه قمندانی وایي د کابل د تیر مخام په برید کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. د امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په اصل شوی پیغام کې ویلي چې دا کسان ټول ملکیان دي او په ویناي خای داش مری تغییر وکړي. وسلوالو طالبانو د کابل د تیر مخام د درنې چاودنې مسولیت اخیستلی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دا موټر بم چاودنه و چې د دوی وسلوالو په کې بهرنیان په نخښه کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې د موټر بم چاودنه د سیمې په وخت تیر مخام 9 بجې او 45 دقیقې گرین ویلج ته څیرمه شوی چې چیرې چې خیریه مسیح او نړیوالې ادارې موقعیت لري. دا سیمه د کابل په ختیځ کې ده. ښاغلي رحیمی پر ټویټر لیکلي چې د چاودنې ځای ته څیرمه د ګازو یو ټانکر هم اور اخیستی او چاودلې دی. خو ځینې راپورونه وایي چې مرګ ژوبله ډیره ده او د مرګ ژوبله یې څو چنده تر ښودل شوې شمېرې ښودلې ده. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي طالبان په تیرو 13 کلونو کې د دب خبره له تورېستانو ډلو سره د همکارۍ له کبله لوی بیا ورکړه. زلمی خلیزاد د همکاري یو لویه تیروتنه وبلله چې په وینا طالبانو اوس درس ترې اخیستی دی. ښاغلي خلیزاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
طالبان چه قیمت پرداختن به اشتباهی که کردن در گذشته بالایشان هم
دیوی طالبانو لترگر سر پا همکاری لوی بیا ورکړه. پا حقی تیر وطن سر پر دوی سخت بریدونه وشول. پا افغانستان که واک لاس و تر تلس و کل وروس اوز دوی دی نتیجی تا ورسی دل چه لترگر رالو سر همکاری ور تا خطر ده. لکه چه چنگ چه دوی ما تا اویل لتیرو کلونوی در سخیسته او نگواری لها غودالو سر متفاوت او غواری ده غودالو سر متفاوت اردی که ولری که غردالی هم داس درس واخری ده پی ده یو مثبت گام ده. خغلی خلیزاد دا محل په کابل کې او د موافقې د مسودې پر جزئیات له افغان حکومت سره خبرې کوي چې په تیرو شاو خلاصو میاشتو کې له طالب استاد سره د خبرو په نتیجه کې تر لاسه کړی. افغان حکومت وایي دوی به پر دې مسودې غور وکړي او خپل دریز به وروسته اعلان کړي. افغان امنیت چارواکي د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 14 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قولي اردو ویان حنیف رضایی په یو وسول شوي اعلامیه کې ویلي چې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفین یو مرکز یې په نښه کړ دغه وسلوال وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې د تېرې ورځې په دې عملیاتو کې 15 نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د کنسولګری ته اجازه ورکړې چې په اسلام آباد کې له هغه بندي اندی ته بسره وګوري چې د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په اسلام آباد کې اندی ډیپلوماټ ته اجازه ورکړل شوی چې د هند پخوانی سمندري افسر کلبوشان یادف سره وګوري. د لیدنه د نړیوال جنایي محکمې د سپارښتنې سره سم شوی ده. ایران تاییدوي چې په یوې توغندوی دستګاه کې د تیرې اونۍ چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله رامنځته شوې ده. دا خبره وروسته له هغې شوې چې تیرې اونۍ د سټلایت په انځور کې وښودل شو چې د ایران په شمال کې د امام خمیني په نوم په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو پر مهال چاودلی دی. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون وویل چې دا چاودنه د یوې راکټي ازموینې پر مهال شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. ګمان کېږي دا ګیس نه ویشتمې دا پیښه دریم ځل دی چې ایران د روان کال په اوږدو کې د راکټي ازموینې پر مهال له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 13 پر خپل ټویټر پانه دی ورالویدلی توغندي د انزور په خپل ور سره په کنایه ډول لهن لیکلی چې امریکا د سفیر راکټ د ازموینې په وروستۍ ویرونکې پیښه کې لاس نه لري. د ایران د حکومت ویان علي ربی پرون د ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ باندې انتقاد وکړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او منګولیایي سیالې خالتا ماژین بولتوګا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او مشارکت یو ستراتیژیک او دایمي تړون لاسلیک کوي. د کرملین په رسمي پاڼه کې راغلي چې د دې تړون لاسلیک منګولیا ته د ولسمشر پوتین د دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې کیږي. دا تړون د یو بل اوسنۍ معاهدې پر اساس کیږي چې دواړو هیوادونو په 1993 کال کې لاسلیک کړی و. ولسمشر پوتین پرون له یوې منګولیایي ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې نوې سند به د منګولیا او روسیې ترمنځ دوړخي جوړی کې یو نوې کچته ورسوي. ولسمشر پوتین د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته ورسې ټاکل شوی. نوموړی به هغه مراسمو کې برخه واخلي چې د دوهم نړیوال جګړې پر مهال د جاپان پر وړاندې د دواړو هیوادونو د بریالیتوب د چایمې کلیزې په مناسبت جوړیږي. قدر منوریدونکو دا خبرونه چې واوریدل دا د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او ویب پانه ازادي رادیو ټکی کم او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدل شي. لکه څنګه مو چې مخکې ویل د کابل د بیګانی چاودنی ورسته حال درکو زموږ همکار اکرام الله اکرام هم دا اوس را سره د کابل سټوډیو د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. اکرام صاحب نوې موندنې سړي نوې موڅه پیدا کړې دي د بیګانی پیښه پاړه بالے اکرام صاحب ساسے ماغک لرے خلرمن اوریدونکو لکه څنګه مې چې مخکې هم ویل د کابل امنیت مندنی وی د کابل تیر ماخام په بریډ کې 15 تنه وژل شوی او 50 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل سټډیو را سره دی. اکرام صاحب کومره بنیو کې په ډیر تازه جزئیات څه دي؟
تورمن صاحب تازه جزئیات چې سوشي بي وړاندې د کورنۍ او چارو وزارت نصرت رحیمی کوم جزئیات له رسنیو سره شریک کړي غدا دي چې د 13 په دې حمله کې شپاړس تنه وژل شوی دي، 119 نور ټپیان دي. دوی د تلفاتو شمیرې چې دي له رسنیو سره شریک کړي کته هم دا وایي چې روسي شمیرې نه دي خو دستي دوی ارقام دغه دي، شاید وروسته د تلفاتو په شمیر کې تغییر راشي. پالاس کسه پوجل شو کی دوی وی چې ملکیان او د کمپ کارکونکو شامل دي او همداشان 119 کسانو کې زیاتره چې دی هغه ملکیان دي. نصرت رحیمی وی چې دغه 14 لومړنی معلومات دوی دا خي چې دا د ټراکتور موټر نه په ګټه خستنه سره شوې دا او چې په سیمه کې زیات زیان اړولې دي. یو بل مسله تورمان سیب چې هم دا اوس په سیمه کې چې زموږ خبر اعلان دی غوی وی چې ودخیل او پسیمه کې دغه سیمه خلک راوتلی دی او د کابل جلال آباد لوی لارې اند چې عبدالحق تلور لارې نتر پوری چرخی سیمه پوری تړلې د دوی د گرین ویلج د وستلو غوښتنه کوي دغه سیمه، ځکه د دوی په وینا باندې چې دا بار بار په دغه سیمه کې پیخي کیږي او دوی ته پکې زیان رسیږي. گرین ویلج هم هغه سیمه ده تورمن صاحب چې وړاندې لدین هم دلته موټر بم چاودنی شوی دی، خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. دغه پی خاطر شپه 9:45 دقیقې لکه څنګه چې اوریدونکو تاسو وړاندې ورته ویل 9:45 دقیقې تیر شپه رامنځته شو او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لا هم د په دغه پیخه کې د وختو تلفات او پاړه دقیق شمیرې لرسنیو سره نه دي شریکی کړي. په روسیو کې په پلازمینه کابل په ګډون باندې په افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او حمله حملو زور اخیسته او په دغه حملو کې زیات چې زیان ورته رسیدي هغه ملکی وګړي دي. د اگست پر 18 نیټه باندې هم دغه د شپې تقریبا 9 بجې د کابل خار په شپږمه ناحیه کې یو انتحاري حمله لک تر لګ د شپې ته کسانو وجلو لسلو نه ډیر ټپیان کړ. دغه حمله د واده په مراسمو کې وشو چې مسولیت یې داعش اسلامي دولت وسله والی ډلې په غاړه باندې اخیسته وو. نو په روسیو کې حمله په بیلابیلو سیمو کې زیات شوی دي. زیات شمیر کارپوهان دلیل چې یوازینی دلیل د سولې په خبرو کې یو ډول امتیاز اخیستل د طالبانو لوري نه بولي او وایي چې دا ډله کوشش کوي چې ځان قوي او افغان حکومت کمزور وښي. نو کبیر تر وګرځو د تیر شپې 14 ته د تلفات وروسته شمیر امدادي چې کومې کورنۍ او چارو وزارت شریکی کړي دي، خو بیا هم وروسته به اپډیټ اوریدونکو سره شریکو، ځکه د دوی په وینا باندې چې دا شاید تغیرات په د تلفاتو په شمیر کې راشي. بلې تورمن صاحب
ډېر ډېر مننه. اکرام صاحب، هیله ده چې په نور خبرونو کې هم تازه جزئیات او معلومات ولرو. قدرمن اوریدونکو، اکرام الله اکرام چې د کابل د تیر شپې د موټر بم چاودنې پاړې ویل چې د یو ټرکټور موټر په واسطه شوې ده او شپاړس کسان پکې وژل شوي دي. د ټپیانو شمیر هم لسکونو ته رسیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم دا چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، احمد شیبر د مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
د هیل رسپانا د افغانستان د سولې په اړه د یو چارواکي په وینا لیکي چې امریکا یو افغان چارواکي له طالبانو سره د سولې د تړون په درشل کې دي. ورسپانې د دې چارواکي نوم نه دی اخیسته، خو وړاندې د ولسمشر غني د سلاکار وحید عمر ټویټ ته اشاره کوي چې پکې راغلي زلمی خلیل زاد د سولې د توافقنامې مسوده د یکشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره شریکه کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل په پرنسپ کې په څلورو برخو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. لاغه سیمو چې د طالبانو په لاس کې دی باید امریکا او همکارانو ته د ترهګرو خطر نه وي. د بهرنیو ځواکونو وتل له شرایطو سره بین الافغاني خبري پیلې دل او په افغانستان کې دایمي او سراسري اور بند. د هیل رسپانل کې د سولې په مذاکراتو کې د دې خبرو سربېره د دوشنبه په ورځ په کندوز کې د پولیسو پر پوسټ ځان وژن کې بریټ وشو. طالبانو د دې بریټ مسولیت منلای دی. ورسپانه بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د تیرې اونۍ خبرې ته اشاره کوي چې 1400 پوځیان به په افغانستان کې د دې سربېره پاتې شي چې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بلې امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د نقش په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانه په باور د سپینې ماڼۍ جګپور یو چارواکو وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره دي د CIA حضور په پټه په دغه هیواد کې پراخ شي. ورسپانه دا خبره د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د CIA او پوز چارواکي یو شمېر ملاحظات په دې برخه کې لري چې د بحثونو سبب شوي دي. د ورسپانه په باور دغه بحثونه به له طالبانو سره د سولې خبرې پیچلې کړي. وړاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو یو شمېر چارواکي غواړي چې د CIA تر حمایت لاندې ملیشه د ترهګرو پر ضد د یوه ځواک په ډول په افغانستان کې فعالیت وکړي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې دغه چارواکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له چمتووالي سره به دغه ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا القاعده شبکې په څیر د ترهګرو ډلو د بیا قوت مخه ونیسي. خو ورسپانه د یو شمېر نورو دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې ملیشه ځواکونه چې تل د بې رحمۍ د انتقاد ګوته ورته نیول شوې ده نشي کولی د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته د ترهګرو پر ضد جګړه وکړي. نیویارک ټایمز بیا د CIA د مشر جینا هاسپل په وینا لیکي چې د امریکا له نورو چارواکو سره یې د دې طرحې په اړه د لوجستیک په برخه کې اندېښنې شریکې کړې دي.
یو ایرانی تیلوړونکو کښتۍ چې امریکا په تور لیست کې شامل کړي د یک شنبې او دوشنبې پورې د لبنان په سواحلو کې لیدل شوې. د کښتۍ چې د ایران سپای پاسداران سره د اړیکو او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د تیلو د انتقال ګمان وربند کیږي د ایران او امریکا ترمن د لا ډیرو کړکیچونو لامل شوې ده. فریبا ظاهر نور چوسیات وړاندې کوي.
د نړیوال سمندري ترافیک څارونکو وایي د ادریان دریا یو پنوم د کښتۍ په تیرو دوه ورځو کې د لبنان په اوبو کې لیدل شوې ده. دا کښتۍ چې څونه د مخه په جبل طارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول شوې وه د اگست پر 13مه خوشیسو او د مدیترانې پر لور لاړه. ویل کېږي دا کښتۍ په غیر قانوني ډول سوریې ته تیل انتقالوي. د سمندري ترافیک څارونکو وایي چې دا کښتۍ د سوریې له سواحلو اوښتي او د لبنان د ترابلس ساحلي ښار په 15 اتیا کیلومتر کې په نړیوال اوبو کې ولاړه ده. دغه مرکز ویل چې له یک شنبې راهیسې ادریان دریا یو له سوریې څخه د نړیوال اوبو پر لورې تللې ده. هغه ځای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي و چې ښایي دا ټانکر تیل په هماغه ځای کې تسلیم کړي. پومپیو د جمعې پر ورځ ویل معتبر معلومات لري چې ښایي دا کښتۍ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د روانو بندیزونو پر خلاف هغه ځای ته تیل وړي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې دا کښتۍ په تور لیست کې ده او هر څوک چې په خپلو بندرونو کې د لنګر اجازه ورکړي او یا همکاري ورسره وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. دغه کښتۍ چې وړاندې ګریسی او نومېده تر اوسه څو ځلې مسیر بدل کړی دی. څېړونکو وایي یو امکان دا هم دی چې په دې کښتۍ کې تیل د یوې بلې پروسې له مخې یعنې له یوې کښتۍ څخه بلې ته انتقال شوی وي او یا انتقالیږي. دغه کښتۍ 2.1 میلیون بیرله تیل لري او امریکا د ایران د سپای پاسداران انقلاب سره په تړاو تورنه کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د کندهار له موزیمه راپور برابر کړی.
موږ اوس هم په نارل باندې کې د تیر ورځې راسي باغ کې سپړنې یا کندنې پیل کړې دي چې موږ
په هنر جاج کې اروخاد اکبر یازیته د فرشتې جلالزی لیکاورو.
هر شپه به د ماخستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یو شپه به مو ریاضي ویل، په بل شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم وو، ای عزیز ما تو هم معلم شو، د ژوند معلم.
په فنکار برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د اکبر عزیز په فن خبري کوي.
د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او د پروګرامونو اوري سر اخلاص او د هو اهدافو
په زرپانه کې به لند کیسه بن واوري.
دا سیمېډونو ته خزي زهر ور کوي او تلابل خزه ورته غواړي. گل ببو لکلوی دردی چه زده تراشی سوڑ اسویلی.
او پو ریخمین خیال که با ده اروخاد شپون شیر واری.
سلا ده زیمش بوای، سلا ده زیمش بوای، دن غریخ و گلن تناست وای، پو رو رو پمزودی افسانی را تکوالای.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتل ژورنالیست اکبر یازی تیرونی له دی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. یازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی دی او شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د رئیس په توګه پاتې شوی. همداراز د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د ازادي راډیو یو بل خبریال جان اقا لکوزی هم لدی نړۍ سترګې پټې کړې. دا میاشت د هغه څلورم تلینو. د ازادي راډیو مجلې نننۍ غڼه د هیواد د دغه دوه وتلو ژورنالیستانو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
ونه په کابل کې د سارک علمي او چړنیز نړیوال سیمینار وشو. د سیمینار کې یو شمیر جګپړو دولتي مقاماتو، د سارک استادو او مسولینو، د هواد علمي او فرهنګي شخصیتونو، په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هوادونو سفیرانو او بهرنیو ملمنو ګډون کړی وو. په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صافی د اسلامي دورې د فرهنګي شتمنیو په لحاظ د افغانستان د تاریخي مقام او رول په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د اسلامي دورې د فرهنګ په پرمختیا کې د آسیا د زړه په توګه د افغانستان رول جوت دی. هغه زیاته کړه چې د سارک د سازمان غړي هیوادونه زیات فرهنګي مشترکات لري او دغه فرهنګي مشترکات باید وساتل شي. کیدای شي دغه فرهنګي مشترکات د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د قوت ټکی وي. په دې سیمینار کې د سارک د فرهنګي مرکز رئیس هم د اسلامي دورې د فرهنګي میراثونو په باب خبرې وکړې او ویل چې افغانستان دوه ډوله فرهنګي میراثونه لري، ملموس او غیر ملموس، چې د تاریخ په اوږدو کې زیات بدلونونه لري. د دغه سیمینار په بهیر کې د یونسکو رئیس هم وینا وکړه او په افغانستان کې په فرهنګي برخو کې د یونسکو د پروګرامونو او کړنو په باره کې معلومات ورکړل او د دې سیمینار د جوړولو په خاطر یې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه مننه او قدردانی وکړه. د سرزمین تصویر په نامه د انځورګرۍ د آثارو نندارتون وشو. په نندارتون کې د هیواد د یو تن انځورګر یویشت انځور شوي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني د نندارتون د پرانیستلو په وخت کې انځور شویو آثارو په باب معلومات ورکړل او ویل چې په انځورونو کې د هیواد طبي منظرې د اوبو په رنګ تصویر شوي دي. هغې دغه راز هنر او هنرمندانو په ځانګړې توګه د انځورګرۍ هنر ته پاملرنه ضروري وبلله او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په برخه کې د ملي نګارستان همکاري څرګنده کړه. دغه راز په دغه مراسمو کې یو شمېر نورو ویناوالو په ټولنه کې د هنرمندانو د رول په باب معلومات ورکړل او په بیلابیلو برخو کې هنر او هنرمندانو ته د حکومت د مشرتابه د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې مطالعه د ماشومان او لویانو د پام اړونې په برخه کې به غښتلي کمپاینونه کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون د کتنې په وخت کې وویل چې کتابداران باید داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ماشومانو، ځوانانو او لویانو پاملرنه مطالعې ته جلب شي. په دې کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري هم حاضر وو، حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون بیلابیلې برخې وکتلې. د کتنې په بهیر کې مسؤولینو یو شمېر کاري ستونزو ته هم اشاره وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې کتابداران د ماشومانو، ځوانانو او لویانو د پاملرنې د جلبولو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې مطالعې ته د مراجعینو د هڅونې سبب شي. دا په خپله د کتاب لوستلو فرهنګ له ودې سره مرسته کوي.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزی د منځنی د پروګرامونو د ترتیبونکو کمیټې د ستاینې په پلمه هڅون کې سندریز بندر جوړ شوی و. په دغه بندر کې د ملکی او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استادو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړو. په غزنی کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د تیرې پنځشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بندر ترسره شو. په دغه بندر کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استادو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والی وحید الله کلمزی په خبرو پیل سو.
دغه مینست چې استقلال د سلمې کلیزه په ویار د غزل شپو ادبی بندر دی خراغلاست او ورکلای ویم او مینست هم په دې پر ترتیب کړای دی ترڅو د دوغو دوستان نه چې د سلمې کلیزه د جشن مندلو د پاره زحمت استلای د دوی کړنه وستایو تقدیر یې کو او د قدر پسترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 50 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام لوري ستاین لیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمی کالج د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمی کالج د لمانځغونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې درسته تشریف راوړي او کوم ستاین لیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوی هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
لا دې ورسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لوري د محلي موسیقۍ زل راښکون کوي او تنیس بندر پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیت سرتیرو ورته تاتنه وکړل. د دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې لغلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بندر نور هم رنگین خوږ او زوراش کون کیسو
کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دا مهال د کندهار په ملي موزیم کې له 800 څخه زیات آثار ساتل کیږي چې قدامت یې ان له میلاد وړاندنیو پیړیو ته رسی. دغه موزیم ته هر ورځ لسګونه نندارچیان ورځي. زموږ همکار صادق رښتینه دغه موزیم ته تللی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 841 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوندي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخ یې له میلاد څخه 2000 کال اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندونو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په کې سپړنې یا کیندنې پیل کړي دي چې موږ هیله مند یو چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راودلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم ملي موزیم یو غني موزیم چې د افغانستان په سطح یو تاریخي او لرغونی موزیم وپیژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
دلته تقریبا 841 قلم آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو چې ما مخکې درته یادواري وکړه او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور خارم وسي نور د غني سي د نور ولایتونو لپاره د کومر تاسو ګورو ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه او ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي د ملي موزیم څخه د کندهار ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینئ چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسي.
زما غوښتنه دا ده چې خلک راسي د دې موزیم سره کومک هم وکړي نور پرمختګوم دغه ته ورکړي حکومت سم دغه خواسته د خلکو سره دغه خواسته چې د دې ساتنه وکړي او د پرمختګ ورکړي.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې وروسته تیر کال ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي دورې معلومې شوې.
اروحات اکبر یازی شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د مشر په توګه دنده ترسره کړه. هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل تور ویښته سپین کړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار فرشته جلالزئی د ښاغلي ایازي په ټولنیزو ځانګړنو غږیږي او هم هغه وروسته لیک وایي کوم چې د رخصت پر وخت لیکلو.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازي په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لوڼې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمان نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چیرته چې د زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره سوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره یې هم کار پیل کړی و. اکبر یزی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ سي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډیری مجللې میلمستیاوې به کولې. د ایزی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډیره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلی کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و، خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته اته نیمې بجې به وې چې ایزي صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا؟ ایزي صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالې؟ ما له ایزي صاحب ما کار درلود ونه سو، خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و، نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې، خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم. د ایزي صاحب سره ما دا د خدای پامانۍ نوټ لیکلی و. دا زموږ وروستی وار خبرې وې، وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پاماني سوه. زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پاماني وي، خو دا به زه اوس تاسې ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر ایازي سره مخه شه. په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللې یم. د نوي کال د پیل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کیلا د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر یزی لا د یارانو یار دی. د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم، مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایق یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډیر خلک شته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډیر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تیره کړه. تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دینداری کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایی دی. له ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ را ولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد درسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تیروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډیر واري ستړي سويم هر وار چې لټي اخستیم یوې خبري ز د اصحابو قراري تنیم پریشم ما د ایازي صاحب سره واده کړو ایازي ویلو کدا درې خبري په فکر کې ونیسه نو زه ستا پلاریم ستا استاد يم او د زمري غوندي بسري سترګې دلته ګرځي او څوک به دومره نسي درته ویلای چې د دې ځای پورته او هلته کښېنه خو که پوسوم چې هسي ورځې تیروي بیا مخ نه دراړوم دې ز خپل زاړه حالت ته بوتلم سما پلار به سهار کار ته تر تک مخکې د کتاب پاڼې را ته پرخښ کړې تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې پلار به مې ویل چې مشق خط شکوي پلار به مې ویل د چا چې خط شوي شخصیت شوي هر شپه به د ماخستان تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل یو شپه به مو ریاضي ویل په بل شپه به مو فزیک ویل سما پلار معلم و ایازي سما دوهم معلم شو د ژوند معلم د ایازي صاحب له حیامي پانتون خلاص کړ لیسانس می واخست تر هغه وروسته می ماستری واخسته په تیر څو کلونو کې مې زرها او رپورټونه جوړ کړل په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه اکبر ایازي پښتون دی اکبر ایازي تاجک دی اکبر ایازي هزاره دی اکبر ایازي افغان دی په خپل شخصي لیکونو کې به پروا کې د لیسم او غلطی کولای سم خود کار په لیکونو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستي او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستي دي په خپل ژبه مې نه ډیر خلک دي خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډیری خبرې وکړي خو داسې سړی و چې ډیری خبرې اوریدي اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی پاک صادق او صاف په کار کې ځوان دی د اکبر ایازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي شای په دنیا داری کې سپینځري سوی وو په دومره کلونو کې زه ستر شوم هغومره چې ایازي صاحب شای فکر نو کړی خو زما زړه ور دی شای انسانان ټول داسې وي ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه زنن د دې انسان په تک خپایم زنن ډیره خپایم نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم دا اکبر ایازي روح دی شاد وی یا حی
اکادمیسن سلیمان لایق وای چې اکبر ایازي د افغانستان یو له مخکخو ژورنالیستانو څخه و چې په خپل کاری افغان ولسته ډیر څه ورکړه د فنکار په نننۍ برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم د انسټیټیوټ علمی غړی عالم جان ژمن او په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو مشر اکرام شینواره د اروخاد اکبر ایازي په کارونو غږیږي
فنکار
ایازي صاحب خو یو محترم سړی او ولداسې د افغانستان بچی ده او د افغانستان د خلکو د پاره د تاسو د پروګرام یعنی د ازادۍ د رادیو د پروګرامونو لپاره ډیر خدمات کړی دي د خلکو په منځ کې د دغه رادیو د خبرونو لپاره فرهنګي مسائل ملي مسائل او د بشریت لپاره هغه فعالیتونه چې ټول بشریت ازته وګور کی او د ټولو مشترک کار ده په دې عرصه کې دغه پروګرام لاره نه د ازادي د رادیو پروګرام لاره نه خپل خلکو ته ډیر خدمات وړاندې کړل د دې نشراتو لبرکته هغه عوام چې سواد نه لري او د پروګرامونو اوري سره اخلاص او د هو اهدافو د نیکو کارونو لپاره تشویق شول زه دته جنتونه غواړم او خدای دې خپل رحم په دې باندې نازل کی او دای دې د خپل رحم او د خپل نعمت او د خپل مانویات لپاره وساتي او جنت لري جايس
کومه خاطره دې پاک لري په یاد مو دي کوم څه
د مو د څه په یاد نه دي مشخص څه زه وایم موږ خو ته پیږه سره جام اوګوستي و او په دې سره جامه کې خلک موږ ته نن ځدی کیږي او تر پای پورې موږ چا سمونه پیژندلو هغه مولانا وایي چې جفت بدالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. دغا مگ خلق چی زینی کسانو تا یا زینی عقب گرای کسانو تا دیر بدخ کارو مگ خپل وطن لمنافع سره دیر تلیلی خلقیو سرب یو خو دغا سروالی تاثیر ودا نی چه افغانستان دی کم بل بیگانه سرب خوتا ورواچو مگا پا خپل وطن که خپل عقیده تعقیب کرا لیکن دادی مگا طول تکلونا دی افغانستان دی خیر او سعادت پا نیت سوی دی او دا چه که پچاکه نی لگه دیلی یا لمگ نمیز تبان پا خپل سیاستونو که اشتباهات سوی دا لبانده سر تلیلی دی دست مکتب فکری او سیاسی نستا چه پا غیجه که آده مکتب پیروان مبتکرین او صادق کسان ل تیر وطن او ل اشتباهات و نمبرای حتما راځي.
زمانو عالم جانش من دلوما اکاډمۍ د ژورنالیزم انسټیټیوټ استاد ما اکبر ایزی د هیواد یو وتلی لیکوال ژورنالیست او د مطبوعاتو په ډګر کې یو رسا غږ څښتنو. موږ له ډېر ماشومتوبه د ده د غږ سره د ده د ټون سره او د ده خبري کارونو سره اشنا وو او د ده مړینه د هیواد لپاره یوه ستره ضایه ده او هیڅوک به د ده تشه ډکه نه کړي. خو له شک پرته د ده لارښوونو نه او دغه کار نه موږ استفاده کولای سو او زموږ واکمنې ادارې د ده خلکو آثار لیکنې راټول کړي او په دې برخه کې یوه توجه پکار ده. همدا ډول زه د یو استاد او د ژورنالیزم د یو زده کړیال په صفت دا وایم اکبر عزیزی څومره چې بنیادی او بنسټیز کارونه د ازادۍ راډیو لپاره کړي دي بی ساری دي او د دوه کارونه د قدر او د ستایل وړ دي.
عزیزی صاحب شخصیت په یو ډول باندې نه خلاصه کیږي، یو خو دا چې لکه یو ملګری دوست انډیوال، بل دغه شخصیت ژورنالیزم د مسلک پورې تړلی شخصیت و او د ته تر څنګ دغه د ادبیاتو او د په خصوص د پښتو ادبیاتو سره ځانګړي مینه چې هغه به اکثره هغه ترانې هغه شعرونه او هغه مسایل چې د افغانستان پورې ویاړه لرله هغه به پخپله دکلمه کول او نشرول. نو عزیزی صاحب زما په نظر باندې د پرمختګ وجه یو خو د هغه ډېر زیات هغه مسلکي بودن و د دې تر څنګ پوهه او ورسره ورسره هغه مسلک سره ډېره ځانګړي مینه وه چې هغه د دې سبب شو چې د په مختلفو مواردو کې په امریکا کې هم داشان په د ازادۍ پر رادیو کې لوړو منصبونو باندې کار وکړي.
د ټولنیزو ناخوالو د بیان لپاره د داستاني ادبیاتو په چوکاټ کې لنډه کیسه یو کوچنی جوړښت چې تر ډیره لارښوون کې او معلوماتي جنبه هم لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وګمه جبار خیل لنډه کیسه بن راوروي.
زرپاڼه بنا خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم. خور لنه د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو، سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خورلڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خورلڼه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ یې؟ که څه غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه ته راشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي
ووایی وی وایی کنه خونه ببرای بی واکه پتاو لخلی ببتل غوارم حقی تا سزا ورکرم چا تا؟ بنی تا خور لڑای بیا فکر کدو پشوا ولی بنی دی چه گناه کردی؟ چه میره پسی خودی ندرا تختی دلی چی لطایی بیل کردی گل ببو پرنگ پجرا شوا تا دا بنی کنه ندلی دلی خور لڑای سر و خوزاو او ده غی خبری حقیقت و بلا خدای دی نراخی برا دا اولاد لمرگا لالوی غم ده پا دی خبره دا گل ببو ستونه ویر را واخلی نور هم جڑا ونی و پوهی گی خوری پورا شل کلو نمی لودا هم واده وروس تا میره خواته نده را غلی گل ببو پا جڑا جڑا که دخبلو دردونو بیان آونا کل تیر کرد میره می لنوی خزی سرا دا طول کلونا پا بلکور اوزای گی اوسید چو رازی مخ که ننواتی را غی چی بنا میره زیده او نور گردو سیگو نتلم خوب میره میزده وسوزید ماویل رازه یوزل داشی شکو گورا یوه ونه یور سرا واره و ورغلم گل ببو بیا جڑا ونی و خوری هغش بده چه حال وانه چاو نگده و طول کو چرا بندی خبره کری میره می پا همه نیمش با که ورغه لویختوی ونی و بویی که خوری دی می خوان تا چه ببایل چی دستی در بندی گرانه و بیادی ولی زرا واده ولم ما چی دا واره دل لکه پا مخچی ارا ارا شم بیواک می لو یکری که لخلی ببتا خو میره می ده غی بیزو چاره هم وکړه پا دی خبره یه داسی حال پی جوڑ کر چی غو او کوکوی طوله کوچا پا سر واخستا سهار ملازان می میره بیر تخبل کور تراوستم خو قسم می وکر چی نور بله غی سره هم پاتی نشی زکه خدا یو کال کیگی چی دواره پا خزا پسی گرزو خور لنه غیگ ترانیگ دیکره نو بیا ولی پا زده پیغل پسی گرزی خوری گل ببو او گی پور تا ونیوی پیغلانو چوک پا بناور کوی خوری خور لنه جیب تلاس کر زرگون نوتی را و بیست ده غیستر گوته یو ونیو چی لوتو نوی ده خزو چکمه ده لاسی پوری کور تا ونیو ستامیر خلازوان ده خوری هغو کور کیو سپینگی ری چی پا ملاکلوب شوی پرون داسی و چطا پیغلا وکڑا لگه خدای چی پا خپل قلم رسم کردی وی خانو داسین جونی در تا معلومی دی خور لنه سر و خوزاو هو خوری گل ببو لخوشاله لکه دو گلاب گوتی و غوڑی ده خا خدای دی خدر سر وکڑی زخو هم هم داسی خزی پسی گرزم چی داسم پری و سوزاوم خور لنه یه داد ور کرد بسی پا میاشت که دنه ندنه نبا لخیره دی غور لمبو تا کینی خوری اول دی سر گل ببو لخوشاله داسی اتانو نواچول تابو ویل دورور او یاد زوی دناوی دوله یی چی پکور رانه نوزیم
ریخمین خیال په نننی برخه کې د اروخاد سادودین شپون یو شعر چې څو کال وړاندې اروخاد اکبر یازی ډیکلمه کړو اورو
د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای که ستا د تکلې پیڅکه وای زما به هم مستي وای د تا د لاسه به وای چې بې تبې مې خوړلای د تا د مینې اور وای مورې زور کې ستي وای ماښام مې د کټوۍ نه د شدو سکي څټلای سهار می لمتی پا ترشکن کچو سب ناری وای دردن کھڑاون می کری ورزگال لائی دردن کھڑاون می کری ورزگال لائی خوشپستا پر زنگون می سرکیشوی دلاسائی وای نه پوهه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نه پوهه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تا لاس پر سر راښکلی ما خپل زړه در تشکستلی سړه د ژمې شپه وای سړه د ژمې شپه وای د نغري خوګلن ته ناست وای په ورو ورو په مزو دي افسانې راته کولی په ونو په اغزو مې مخه او پښې زخمي زخمي وای په ونو په اغزو مې مخه او پښې زخمي زخمي وای د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلی دیوان وای شاپیری وای او ملوکه وای بدرو وای د تا د ښکلي ږغ نه د اسرارو زوږ راتللی زلاړم زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم زلاړم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتې دنیا ته گریوان وشلوم بلگی و تشکار کرم داداری د شامار دی نشکری ننباتی کزی در نگود کرم او زمان سر یو نسوی کزی در نگود کرم او زمان سر یو نسوی قسم پزل جلال دی کب یو سیو نباتی یه خلق سر شامار ته خلقی افغان پیدا دی تاریخ کی دیراغلی چی بروس خوری دلت ماتی اگه یو نیم میلیون می پا وطن که شهیدان دی پا هر کاله که ورده او پا هر کلی کسان دی میلیون شپر شلی ندی چه پا گوتو دیش میرلی میلیون شپر شلی ندی چه پا گوتو دیش میرلی یو نیم میلیون لس لک دی پینز لک پریبان دی یو نیم میلیون خاطول که ده بکوا پا دشتش نسی دا داغ به سر چکن سی زرغونه رڼا بکان دی یه موری زړی موری ما خو نه ولیدی موری یه موری زړی موری ما خو نه ولیدی موری ته لاړې درنه پاته سو بې کستا نازولی یه موری زړی موری ما خو نه ولیدی موری تلاڑی در نپات سبی کستانا زولی یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی اوس گردم محس کرلی کڑی دلی او ترٹلی پزړه پوری یه درنی پښتنی موری د تا د جنازې کټ نور یوړ حاضرې ته خبر شوم چې بمونو مو کډل کړ دړي وړي او تا پنا ور وړې و د بل کلی دیرې ته خبر شوم چې زما فوټو دی هر چا ته شودله خبر شوم چې زما فوټو دی هر چا ته شودله زویگه می را روان دی خلق دی بلی پیری ده دکلی خلق ویلی چه بودی لیونی سوی دکلی خلق ویلی چه بودی لیونی سوی رنات تورتم وای سپین سبا توری دیاری ده چه ساده ورکول زمانم دی یادولو چه ساده ورکول زمانم دی یادولو تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانا پاتی ادی ادی خو مجبوری و بیدردی و بیواکی و دیسر شاما پدی رکی شایستا مینی میراتی ماوی ماوی د تا په قبر باندې وی روشانه ومه ماوی د تا په قبر باندې وی روشانه ومه ماوی چی دا ببر سر به پښنخه کې درته ژلمه ماوی چې ستا کفن به په تودو اوښکو پرېومه ماوی چی د جمعې شپه ستا مزار کې تېرومه ماوی ستا د جامو سره د زړه خواله کومه چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلومه ادی خو قسمت بل را وکړه ادی خو قسمت بل را وکړه په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کومه
چه در گورم استرگ میر نار نار ناشی چیدر گورا ماسترگ میر نار نار ناشی دنیا ہو رہا ملائک ہے تزمہ چه در گورا ماسترگ میر نارنا